سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د مخستن 9 بجې دی. تاسو زموږ غږ لازادي راډیو ناوړی په موقعی د دې ساعت خبرونو ته. د جرمني پولیس وایي چې نن یو 23 کلن افغان ځوان د اشافنبرګ ښار په یوه پارک کې د چاقو له برید وروسته نیول شوی چې په پایله کې د یوه ماشوم په ګډون 2 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د رویټرز خبر له مخې د جرمني پولیسو نن د ایکس شبکې یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې یو 23 کلن سړی او یو 2 کلن هلک چې سخت ټپي شوي وو روغتون ته وړل شوي دي. د پولیسو په وینا د پیښې په اړه د نورو شکمنو کسانو په اړه معلومات نشته او عوامو خلکو ته کوم خطر نه ښکاري. د چړو وهلو دا موضوع په المان کې د تاوتریخجنو بریدونو لړۍ ته اضافه کوي. د دې هیواد د امنیت په اړه اندېښنې راپورته کوي او د فبروري په 23مه د پارلماني انتخاباتو د مخه د مهاجرت په اړه لا زیات کړکیچونه راپورته کړي دي. تخار ولایت کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي تایید کړی چې یو چینایي وګړی په دې ولایت کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. په تخار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان محمد اکبر حقانی ویل چې د لی په نوم چینایي وګړی تیر شپه د دشت قلعه ولسوالۍ ته په لار کې وژل شوی دی. هغه زیاته کړه چې چینایي وګړی د طالبانو امنیتي چارواکو ته د خبر ورکولو پرته له خپل ژباړونکي سره نامعلوم ځای ته روان و. د ښاغلي حقانی په وینا په دې پیښه کې د هغه ژباړونکي ته کوم زیان نه دی رسیدلی او تر وسه چا د دې پیښې مسؤلیت هم په غاړه نه دی اخیستی. امیر خان متقی او روزو اوتنبای و د افغانستان سره د مرستو پر وضعیت خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ او چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزو اوتنبای و د هیواد د اقتصادي ودې او د پراختیايي مرستو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن د خپل په خپل اکسپانا یا پخوانی ټویټر کې په دې غونډه کې د ښاغلي متقی له قوله ولیکلي چې د اقتصادي پراختیا په برخه کې نور پلانونه هم د تطبیق په حال کې وی چې په بشپړېدو سره به د چټکې اقتصادي ودې شاهدان وي. د دې پلانونو په تړاو جزئیات لا نه دی ورکړل شوی. په چین کې د طالبانو سفیر د افغان سوداګرو لپاره د ملاتړ او سانتیاو زیاتوالي غوښتنه کوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس راپور له مخې بلال کریمی د غوښتنه نن د شانګهای د همکارۍ سازمان په پرانیست غونډه کې د وینا پر مهال وکړه. وروسته تر دې چې په 2020 کال کې طالبانو کابل ونیو، چین له هغو څو هیوادونو څخه دی چې د دوی سفیر یې منلی دی، اما تر اوسه یې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شو. وروسته هند، پاکستان او ایران هم د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. یو بریدګر په تل ابیب کې 4 تنه د چاقو په گزارونو ټپي کړي دي. د اسرایلو د بیړنۍ حالات اداره وایي چې د تل ابیب کې د چاقو په برید کې 4 کسان ټپیان شوي دي. پولیسو بریدګر 28 کلنۍ بهرنۍ ترهګر ښودلی او ویلي دي چې هغه نیول شوی دی. د پولیسو په وینا یو ترهګر چې چاقو یې ځان سره درلوده، په یو ځای کې په 3 ملکي وګړو او په بل ځای کې په 1 ملکي وګړي برید کړی دی. د حماس سخت دریځه ډلې پرته له دې چې د برید مسؤلیت په غاړه واخلي، په یو بیان کې دا برید د چاقو وهلو اتلانه عملیات وبلل او ویل چې دا ښایي د اسرایلو په وړاندې مقاومت مخ په زیاتېدو دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګریز سازمان په توګه پیژندل شوی دی. دا په تل ابیب کې له یوې اونۍ څخه په کمه موده کې د چاقو په وسیله 2م برید دی. د سوریه د څار یو ډله وایي چې د سې شنبه په ورځ د سلواغې په 2مه د سوریه په حماس ښار کې 6 کسان وژل شوي دي. د سوریه رسمي خبري اژانس سنا راپور ورکوي چې امنیتي ځواکونو د حماس په لویدیځ کې د غور غربي کلی شاوخوا سیمه کې د هغو پاتې وسلوالو پر وړاندې عملیات پیل کړي چې د سوریه د لری شوي ولسمشر بشار الاسد ملاتړ یې کوه. دغه خبري اژانس د یوې امنیتي سرچینې له قوله ویلي چې په دې عملیاتو کې همداراز د نشه یي توکو قاچاقچیان په نښه شوي دي. په راپور کې زیاته شوې چې سیمه کې د سوریه د نړیدلې رژیم اړوند د وسلو او مهماتو یو زیرمه موندل شوې او د عملیاتو لړ کې نښته هم شوې ده. بلخوا د سوریه د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې لبنان پولی ته نږدې په یو شویه میشته کلي کې 6 تنه وژل شوي دي. دغه سازمان زیاته کړي چې 2 وژل شوي کسان وسلوال وو چې د امنیتي ځواکونو سره د نښتو په جریان کې ووژل شو او نور 4 تنه یې ملکي وګړي وو چې د دغو سیمه ییزو وسلوالو لخوا وژل شوي چې د امنیتي ځواکونو سره یو ځای حماس ښار ته ننوتل. په دې خبري ټولګه کې مو زه فرشته صحاک هر کله کوم. خبری ټولګه کې د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه لرو، خو په سر کې به د افغانستان په اړه د افغان الاصل امریکایي وکړي محمود شاه حبیبي په اړه راپور لرو چې د هغې ورور ویلي دي چې ورور یې لا هم د طالبانو په تبادلې کې نه دی آزاد شوی.
مامور پلار او ما د ورور اولادونه مېرمنې ټول خوښینه او په دې سره چې طالبانو ورور آزاد نه کړي اوس هم امیدوار یو خدای دې وکړي چې په آینده کې د خبرې دوام وکړي.
او همداراز د هلمند ولایت نه هم راپور لرو چې په هلمند ولایت کې د خلکو لخوا ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي. د شیلتونه څه دي په راپور کې به واورو.
او بل دغه وخت کرونه سیدی دا ټول دغه د چاتې لامل د مخوانه مې د لسن سیدا ځکه چې دوی په هواي نه لري.
وړاندې په دوهم نیمایي کې د سپورت له نړۍ نه امید خبرونه هم درته لرو. په هغه کې به ورزشي گزارشونه درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې راپورونو ته غوښ شي را سره ملوسي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټول کتاب یا هم خرغلی پایل کوو. د نن ورځې پر راپورونو د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي چې دا کیږي د طالبانو په بند کې د کورنۍ وایي د طالبان حکومت له امریکا سره د بندیانو په وروستۍ تبادله کې د هغه له شاملولو څخه ډډه کړې ده. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي نن ازادي راډیو ته ویل چې ټاکل شوی و درې تنه طالبان د حبیبي په ګډون له درېو امریکایي بندیانو سره تبادله شي، خو په خبره یې یوازې یو طالب او دوه امریکایي بندیان تبادله شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له فیروزه عزیزی اورو.
په امریکا کې د یو طالب بندي سره د دوو امریکایي بندیانو له تبادلې وروسته د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي چې ادا کیږي له طالبانو سره بندي دی، کورنۍ وایي د طالبانو حکومت په دې تبادله کې د هغه له شاملولو ډډه کړې ده. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و درې طالب بندیان له درېو امریکایانو سره تبادله سي، خو په خبره یې یوازې یو طالب له دوو امریکایي بندیانو سره تبادله سو.
چې په دې کې به زما ورور رازادي خو متاسفانه طالبانو دغه تبادله ونه کړله. معلومدار خبره ده چې دلته موږ ټول فامیل مامور پلار او ما د ورور اولادونه مېرمنې ټول خوښینه او په دې سره چې طالبانو زما ورور آزاد نه کړي اوس هم امیدوار یو خدای دې وکړي چې په آینده کې د خبرې دوام وکړي او بالاخره زما ورور آزاد شي.
د ښاغلي حبیبي ورور وایي چې د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د خپل مشرۍ په وروستیو ورځو کې په هغه لیدنه کې چې له طالبانو سره د بندي امریکایانو له کورنۍ سره یې درلوده، وویل چې د طالبانو درې بندیان له امریکا سره دي او دغه شان څلور امریکایي وګړي د طالبانو په بند کې دي او د ورور هم په دغو امریکایي بندیانو کې دی چې په خبره یې د درېو طالب بندیانو په تبادله کې به آزاد سي. د طالبانو له حکومت او د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا له نوي حکومت غوښتنه وکړه چې د ښاغلي حبیبي د خوشي کولو لپاره د مذاکره وکړي، خو د طالبانو حکومت تل د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي له بند کېدو او دوی سره یې لشتون انکار کړی دی. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت هم د سه شنبه په ورځ له دوو امریکایي بندیانو سره د یو افغان د تبادلې خبره وکړه. د دغه وزارت مرستیال ویان زیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه ویلي چې له متحده ایالاتو سره د اوږدو خبرو اترو په پایله کې دوه امریکایي بندي وګړي او د خان محمد په نوم یو طالب بندي آزاد او افغانستان ته رسیدلی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي دفتر سرپرست زاکر جلالی هم د سه شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه دا تبادله یو پرمختګ بللی او ویلي دي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو لپاره د تماس چینلونو د پرانیستل پات کېدو ښکارندوی کوي او په ټکو یې دواړه لوري کولای سي پایله لرونکي مذاکرات ولري. له دې مخکې د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د دغو درېو امریکایي بندیانو له کورنیو سره لیدلی او ډاډ ورکړی چې د هغوی د خلاصون لپاره به هڅې کوي. د راپورونو له مخې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې متحده ایالاتو له طالبانو د یو مهم طالب بندي په بدل کې د درېو امریکایانو رایان کوربت، جورج ګلزمن او محمود شاه حبیبي غوښتنه کړې وه، خو په دې تبادله کې چې د بایدن د حکومت په وروستیو کې وسوه، د راپورونو له مخې رایان کوربت او مک کنتي آزاد سول، خو د محمود شاه حبیبي او جورج کلزمن په اړه معلومات نه دی ورکړل سوي. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي طالبانو ښاغلی حبیبي له امریکا سره د خپلې بلې تبادلې لپاره ساتلی دی. له دې ډلې نثار احمد شیرزي ازادي راډیو ته وویل
حبیبي اگر نگاه کردن بر یک بوجی بزرگ در یک تبادله با یک زندانیای مهمتر خود،
حبیبي د خپل نورو مهمو بندیانو د تبادلې لپاره ساتلی دی، ځکه تمه لري چې ښاغلی حبیبي په خپل لو
لو محمود شاه حبیبي په 2022 کال کې په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری تر وصل کېدو وروسته لا درک سوای دی. د محمود شاه حبیبي کورنۍ په خاله رسنیو هغه مدرسوي ګونګوسی رد کړي چې ګواکې د هغه نیول د القاعده د مخکینی مشر ایمن الزواهری له وصل کېدو سره تړاو لري. د ښاغلي حبیبي د کورنۍ غړو ویلي چې نوموړي په وروستیو کلونو کې په یو خصوصي شرکت کې دنده درلوده او له هغه وړاندې د یوې مودې لپاره د جمهوری نظام د ملکی هوا نوردی ادارې مشر و.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. ورځو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د سویډن کمیټې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د درولو اعلان وکړ. دغه کمیټې پرون په خپله اکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دې هیواد کې د خپلو دفترونو د تړلو له امله به نور په افغانستان کې فعالیت نه کوي. دې موضوع د دې کمیټې د لسګونو کارکوونکو، هغو خلکو چې په افغانستان کې د سویډن کمیټې څخه یې مرستې ترلاسه کړې او ځینو خیریه بنسټونو ژوره اندېښنه راپارولې ده. دا چې په دې اړه نور څه جزئیات دي دا وسانه ککړ راته وکړي.
د سویډن کمیټې یا اس سی ای اعلان وکړ چې نور په افغانستان کې د خپلو دفترونو د تړلو له امله فعالیت ونه لري. دغې کمیټې د سه شنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې له دې وروسته به د افغانستان لپاره د پیوستون کمیټې په نوم له هېواده بهر خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. دې خبرې د دې کمیټې کارکوونکي، هغه اړې کورنۍ چې له دې بنسټ یې مرستې ترلاسه کولې او یو شمېر خیریه بنسټونه اندېښمن کړي دي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکی الیاس وایي چې یو لاسي تکلیف لري او د سویډن کمیټې لخوا به یې کله ناکله مرسته ترلاسه کوله، خو اوس د دې کمیټې د فعالیتونو د درېدو له امله ډېر اندېښمن دی.
یک دستم مشکل داره، درست حرکت نمیکنه،
یو لاس می ستونزه لري، سم حرکت نشي کولی. پخوا به هم دې د سویډن کمیټې موږ ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کول، ځکه زه خپله د دې توان نه لرم چې درملنه وکړم او د خپل لاس له امله شریکار هم نشم کولی،
چون خودم متوان مالی و اقتصادی کافی نداریم. من خودم نمیتونم کار کنم جای
د سویډن کمیټې د فعالیت په درېدو سره هغه کسان چې د دغې ادارې سره په کار بوخت و اوس وزګاره شوي دي. یوې میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې له سویډن کمیټې سره کار کوه او د دغې کمیټې پر فعالیتونو د بندیزونو له لګولو وروسته وزګاره شوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل
فعالیت های کمیته سویدن در افغانستان
د سویدن کمیته فعالیتونه په افغانستان کې و درول شول. زموږ د همکارانو ترمنځ جوړې د خپل کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټون کول، د افغانستان په دې ستونزمن شرایطو کې د دندې له لاسه ورکول او د نوې دندې پیدا کول، موږ ټول یو کړکېچن حالت سره مخ کړي یو او د دې ترڅنګ په دې هیواد کې میلیونونه کسان چې په بیلابیلو برخو کې لکه روغتیا، زده کړې، د کلیو پراختیا او معلولیت په برخه کې د سویدن کمیټې خدمتونه ترلاسه کول په مستقیم ډول اغیزمن شول،
لیات بود مستقیما متضرر شدن.
دغه شان یو شمیر خیریه بنسټونه وایي چې دوی به په افغانستان کې د سویډن کمیټې په همکارۍ تمویلېدل. د یو خیریه بنسټ مسؤلې میرمن آرین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قدر از خود بودجه ندارم که برای مردم کمک بکنیم، امی است که
موږ هیڅ بودجه نه لرو چې خلکو سره مرسته وکړو. د سویډن کمیټې په شان بنسټونه موږ سره مرسته کولای سي چې د کورنۍ لاسنیوي وکړو. همدا د سویډن کمیټه و چې د مایوبه ماشومانو درملنه یې کوله، خو اوس په سلګونه مایوبه ماشومان په کور کې پاتې کیږي او په سلګونه کسان وزګار کیږي.
وایي په نظر مې خطر بسیار بزرگ است.
دا په داسې حال کې ده چې سویډن کمیټې د 2024 کال د نوومبر په 19 نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي و چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیتونو د درولو د فرمان نه عملي خپل ډیری فعالیتونه د نروې کمیټې ته سپارلي دي. د طالبانو حکومت د 2023 کال د جولای په 19 په سویډن کې د ځینو کسانو لخوا د قرآن کریم د سوځولو په غبرګون کې
په افغانستان کې د دې هیواد اړوند ټولو سازمانونو ته امر وکړ چې خپل فعالیتونه ودروي. د سویډن کمیټې بیا ټینګار کړی و چې دوی له حکومت سره هیڅ تړاو نه لري، یو نادولتي بنسټ دی او طالبانو دا وضعیت ناسم درک کړی. د سویډن کمیټې په هغه وخت کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د څلورو لسیزو څخه د زیاتې مودې وروسته د فعالیتونو په بندولو سره به په شپاړسو ولایتونو کې د دوی شاوخوا 2000 کارکوونکي خپلې دندې له لاسه ورکړي. دې سازمان همداشان اعلان کړی و چې په افغانستان کې به په سلګونه زره خلک له روغتیایي، ښوونیزو او پرمختیایي خدمتونو څخه بې برخې شي. د سویډن کمیټه په 1980 کال کې په افغانستان کې جوړه شوه او د 40,000 معلولیت لرونکو کسانو سره یې مرسته کړې.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
نړیوال بانک وایي په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. دغه بانک د نړیوال خوراکي امنیت په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه کسان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغان کورنۍ بیا وایي چې د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو او د عاید له کمښت سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د بد اقتصادي وضعیت او د خوراکي نخوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي چې اوس مهال افغانستان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخ دی او 1.6 میلیونه افغانان چې د دې هیواد د ټول نفوس 25% جوړوي د کافي خوړو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. دغه بانک د نړیوال خوراکي امنیت په اړه په خپل نوي راپور کې چې پرون سه شنبه خبر کړي خبرداري ورکړي چې د شمیر به د روان 2015 کال تر مارچ میاشتې پورې 4.8 میلیونه کسانو ته ورسیږي چې د دې هیواد د نفوس 2.8% کیږي. په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. نړیوال بانک ویلي چې په دې هیواد کې اقتصادي وضعیت لا مخ په خرابېدو دی، د تیلو په بیو کې زیاتوالی راغلی او خلک له دوامدارې بیکارۍ او بد اقلیمي وضعیت سره مخ دي. د راپور په ټکو اقلیمي زیانونه او له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ستنېدنې دا ستونزې لا پسې زیاتې کړې، اقتصادي فشارونه زیات شوي او وضعیت لا نور بحراني شوی دی. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي دا چې په افغانستان کې د ژمي موسم دی، دوی نه یوازې د خونو د ګرمولو وس نه لري بلکې د کم عاید له امله آن خپلو کورنیو ته د نفقې د پیدا کولو توان هم نه لري. د ننګرهار اوسیدونکي اجمل ازادي راډیو ته وویل
باور وکړه چې دا بیکاری او بیروزګاری د سیاحت تر سولې بیخي نه هلی شوی، بیخي نه امید شوی و چوک کیناست مزدوری د پاره. باور وکړه چې هیڅ نه پیدا کیږي، غربت زیاد دی، قیمتیانه دا یو څه بل څه خدای وکړي چې مونږ ته کارونه برابر شي.
د همدې ولایت د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکو لیلو ماوی پلاری په تیر جمهوری نظام کې دنده درلوده خو اوس مهال وزګار دی او کار ورته نه پیدا کیږي.
اقتصادی مشکلات نه کړي گزوري ګو وځي ته مور سر بل خرابې ګیان و چې ډوډۍ وس مونږ نه لرو چې مونږ و چې ډوډۍ واخلو واه پدې ته چې مونږ ته و چې ډوډۍ کم ګوندې راوړي او راته و چې دغه ډوډۍ و چې واخلو. سو ګم د کار نشته، جمهوریت وخت کې مې د پلار وظیفه و اوس دې په کور دې خپل د پانتو نه فارغ ایم خو زبانې چې دې وظیفې باندې کړې دي. دومره کرا مونږ سره نشته چې زمې دغه مور جان او پلار جان دې سیتامې پورې وسما او دوی علاج دې سیتامې نشو وکما.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې. ملګرو ملتونو له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو راپورونه ورکړي چې له امله یې د خلکو بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي په روان 2015 کال کې به 2.9 میلیونه افغانان چې د دې هیواد د نفوس نږدې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
وزبا مهم د نړۍ له حاله خبر کو. روسیې هیله کودلې چې د ډونالد ټرمپ له ولسمشر کېدونه وروسته به ښایي له روسیې سره د امریکا د متحده ایالاتونو اړیکې ښې شي. ډونالد ټرمپ له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه غوښتي چې د سولې خبرو ته چمتو شي، کنه بندیزونه به پرې زیات کړي. په دې اړه جزئیات حسین احمدزی راکوي.
د روسي انټرفاکس خبري اژانس راپور ورکړی چې د روسي د بهرنیو چارو د وزیر مرسیال سرګی ریابکوف نن ویل چې ماسکاو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ادارې سره د تړونونو د کولو لپاره امکانات ویني. د روسي انټرفاکس خبري اژانس د ریابکوف له قوله ویلي چې موږ نن د امریکا له راتلونکي ادارې سره د مذاکراتو د وړتیا د درجې په اړه څه نشو ویلی، خو بیا هم د مخکینۍ سپینې ماڼۍ د مشر جو بایډن د هر اړخیزې ناهیلۍ پرتله نن د دې لپاره د فرصت یوه وړه دریڅه شته. د انټرفاکس په وینا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرسیال سرګی ریابکوف دا څرګندونې په مسکو کې د امریکا د متحده ایالتونو او کاناډا د مطالعاتو په یوه مرکز کې د وینا پر مهال وکړې او زیاته یې کړه، له همدې امله دا مهمه ده چې پوه شو له څه او چا سره جوړجاړی وکړو، څنګه کولی شو له واشنګټن سره اړیکې په ښه توګه تنظیم کړو او څنګه فرصتونه زیات او خطرونه کم کړو. ډونالډ ټرمپ چې د دوشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالتونو د ولسمشر په توګه لوړه کوله ویل چې دی به د اوکراین جګړه ژر ختمه کړي، خو ده دا ونه ویل چې څرنګه یې پای ته رسوي. د سه شنبې په ورځ بیا ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې دی به د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین نور بندیزونه ولګوي که چېرته دی دې ته چمتو نشي چې د خبرو د لارې د اوکراین نږدې درې کلنه جګړه پای ته رسوي. ټرمپ پر روسیې د نورو بندیزونو په اړه تفصیل ورنه کړ. وروسته له هغې نه چې روسیې د 2022 په فبروري کې پر اوکراین یرغل وکړ، لویدیز پر روسیې د پام وړ بندیزونه ولګول. بل لور ته د جګړې له ډګره انټرفاکس خبري اژانس نه د روسیې د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړ چې روسي ځواکونه د اوکران په شمالي خارکیف سیمه کې د زبادانی سیمه نیولې ده. ریوټرز اژان لیکلی چې په خپلواکه توګه د جګړې د ډګر دا راپور نشي تاییدولی. د اوکران هوایي ځواکونو بیانونه ویل چې روسیې تیره شپه پر اوکران پر 99 ډرون الوتکو بریدونه وکړه چې 15 شپېته د دوی ځواکونو غورځولي او دیش نوري رادار نوري کې شوې دي، اما خپل هدف ته نه دي رسیدلي. د روسیې اژانس د اوکران د هوایي ځواکونو په وینا راپور ورکړی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې د اوکران په شپږو سیمو کې زیانونه اوښتي دي. روسیې په تېرو څو میاشتو کې پر اوکران نږدې هر ورځ د بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په هلمند ولایت کې د ترافیکی پیښو زیاتوالی د بی لایسنس موټر چلوونکو شتون تاړوندې د ولایت خلک او موټر چلوونکي ټینګار کوي چې هر ورځ د ترافیکی پیښو شمیر زیاتیږي او د دې ستونزې عمده لامل د بی لایسنس موټر چلوونکي دي. هغوی د ترافیکو د ریاست مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې د بی لایسنس موټر چلوونکو مخه ونیسي او د لایسنس ورکولو پروسه د نور هم جدي کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د هلمند یو شمیر خلک او موټر چلوونکي وایي چې په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د ترافیکي پیښو شمیر زیاتیږي او د دې زیاتوالي لامل د بې لایسنس موټر چلوونکو لامل دی. د دغه ولایت اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي چې د بې لایسنس موټر چلوونکو شتون د ترافیکي پیښو د زیاتېدو عمده لامل ګرځېدلی دی. هغوی ټینګار کوي چې د ترافیکو د ریاست مسؤلین باید جدي اقدامات وکړي او د بې لایسنس موټر چلوونکو مخه ونیسي.
دا کومره ماشومان ډیر مټران چلی، مثلا دی خو بالکل په دې باندې پویژ نه، ځکه چې دی ترافیکو مدیریت مراجعه کوي بلغه لایسنس نه ورکی. او بل خبره ده چې په شهر کې مثلا د دې چلاو بای چې بنسي او ترافیک بای چې راوځي خلکو ته
او بل دغه وشته کرونه سي دي. دا ټول دغه بيتيات لامل دي مرشوانانو دي ملسن سي ده، ځکه چې دوی په هواي نه لري. اولنه مرحله کې دغه مرشوګات والا او دغه رخصه والا دغه تم باید سنسونه ورکي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په هلمند ولایت کې د چیرېو کال د ترافیکي پیښو ارقام تر لاسه کړي، خو بریالي نسوه. خو د راپورونو په اساس په ورستیو کې ارقام شو دل سوي دي چې د 2023 کال په جریان کې یوازې په لشکرګاه شهر کې د ترافیکي پیښو شمیر 300 ته رسیدلې دي. په دې ورستیو کې د بې لایسنس موټر چلوونکو ګډون زیاتو او دا وضعیت د خلکو لپاره جدي اندېښنې راپورته کوي. د ترافیکو ریاست مسؤلین وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي. دوی له خلکو غوښتنه کوي چې د ترافیکو قوانین رعایت وکړي او د ترافیکو د ریاست لخوا د لایسنس ورکولو په پروسه کې ګډون وکړي. د هلمند د ترافیکو ریاست مسؤلین وایي چې دوی په تیرو دریو کلونو کې لازره کسانو ته نوي لایسنسونه ویشلي دي. د ترافیکو مدیر مولوی شیر محمد حجازی وویل چې دی بلدی ورسته بې لایسنس موټر چلوونکو ته اجازه ورنه کړي.
شاوخوا موږ 15000 لایسنسونه ویشل دي، شپږ کې جدید لزر دانی دی او تمدید 15000 دانی دی او اې دې جمله درو یا لکه په غنیم او اې بانک ته ویل کړی دی نو دا خو چې جسنس واخلی په 100% کې بیخي 80% یعنی هم په هوایي دې ته ورکوي نه دی نو خدا دې چې جسنس واخستی
د هلمند ولایت د خلکو او موټر چلوونکو غوښتنې د ټرافیکو د ریاست جدي اقداماتو ته اړتیا لري.
د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې د 3.4 میلیونه افغانیو په ارزښت قیمتي او نیمه قیمتي غاڼې پلورل شوې دي. دا دوهم ځل دی چې په کونړ کې په آزاده بولۍ کې غاڼې پلورل کیږي، خو سوداګر او د دغو غاڼو نور کاروباریان بیا د اسانتیاو له نشتون نه شکایت کوي. نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په کونړ کې د بیروجو په نوم 222 کیلو ګرامه ګرانبیې غاڼې په آزاده بولۍ کې وپلورل شول. د قانون او پیټرولیم ریاست چارواکي وایي د پلورل شوو کانو قیمت 3.4 میلیونه او 400000 افغانۍ وو، چې پکې له 4 میلیونو زیات عواید حکومت ترلاسه کړل. د یاد ریاست مشر مولوی محمد شیرین د قانون له بولې وروسته رسنیو ته ویلي چې له دې وړاندې هم د 12 میلیونه افغانیو بیروج په آزاده بولې کې پلورل شوي وو، خو اوسنۍ بولې ځکه ډیره مهمه ده چې دې ته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو سوداګر راغلي وو.
د 3.4 میلیونه بولۍ وسوله، 3 میلیونه او 3.5 میلیونه دا د امارت عواید سوله. پکې د دغې بولۍ توپیر د مخکنۍ بولۍ سره دا و چې دې ته الحمدلله ډېر ګڼ خلک راغلي وو. د مزار خلک پکې وو، د قندهار پکې وو، د کابل نه تجاران راغلي وو، ننګرهار نه، د ډېرو ولایتونو نه راغلي وو.
په کونړ کې د قیمتي کانو کاروباریان په دې خوښ دي چې د دوی په لاسونو رابستل شو کانو پسې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو سوداګر راځي او دلته بولی کیږي، خو وایي په کان کیندلو د کانو پر رابستلو او انتقال کې ګڼو ستونزو سره مخ دي. قومي مشر حاجی نصرالله خان ساتي ازادي راډیو سره خپل شته ستونزې او غوښتنې داسې شریک کړي.
کاروبار زمينه د خلکو خپل برابره کړي ده، خپل کارونه کوي، په مادانو کې خپل مصارف کوي. دا کار مخکې پېښور ته تلل پاکستان ته، نو هغوی په خپل نومونو به خارج جرمني او امریکا او نور ملکونو ته لېږل. دا د افغانستان د قیمتي کارو سره هم جپا ده، پرې خاورې سره هم ده، مال زموږ دی او ځي د نورو په نومونو. حکومت هم غوښتنه دا ده چې دوی باید دې ته زمینه سازي نور هم برابره کړي، مارکیټو ته برابر کړي، خارجي تجارانو ته زمینه جوړه کړي.
وایک کان کیندونکو ته په مسلکی ډول د کانو رابستلو او پکې د کاریدونکو موادو رسولو اسانتیا به چمتو شي، نو ورسره به کارونه نور هم وغوړیږي. په ننګرهار کې د قیمتي او نیمه قیمتي کانو سوداګر به وایي اوس هم د افغانستان کانی په قاچاقي ډول ګاونډي به هیوادونو ته وړل کیږي. د دغو سوداګرو لډلې حاجی معصوم خان ازادي راډیو ته وویل
کانې په افغانستان کې تر اوسه پورې د قاچاق نه دی وتی دي. څنګه سوداګر او تجاران یوازې تر منډۍ پورې محدود دي. کوم کار چې موږ منډۍ تراشي نه منډۍ نه جبار ته وبس قاچاق دی نیول کیږي. زمونږ مال نه چې صادریږي د قاچاق په دوران پاکستان ته ځي، ولې زمونږ خپل هیواد کې مونږ دا زمينه تر اوسه پورې نه ده برابر شوی چې موږ زمونږ کانې دلته په خپل مملکت کې ګمرک شي او په آزاده توګه منې موږ ویسو بار ملکونو ته او یا د خپل رپورټ لاري نه زمونږ مال نه چې موږ ته لاړ شي.
هغه راته وویل پاکستان هر کال د همدې کانو له لارې له 300 میلیونو ډالرو زیات عواید ترلاسه کوي، او که چیرته دلته سوداګرو ته اسانتیاوي چمتو شي دا کانې به د افغانستان په نوم نورو هیوادونو ته صادر او ګټه به د وطن په آبادۍ او پرمختګ کې وکارول شي. بلخوا په کونړ کې د قیمتي کانو پروسس نوی جوړ شوی مرکز مشر حاجی ناصر خان وایي چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې وسنۍ ټول ستونزې به هواروي.
موږ سره وادي شوی دي، والي صاحب هم کله نور هم کله بهرني هیوادونو ته مال انتقالېږي، وزیر صاحب هم را سره وعده کړله، او زموږ چې د معدنیاتو کوم مشکل دی په هغې هم را سره وعده کړې چې د موادو برابطه چې دا دغه به تاسو ته اسانتیا ده برابره وو.
په کونړ کې له 60 میلیونو د زیاتو افغانیو قیمتي کانې په داسې حال کې پلورل کیږي چې د یاد ولایت او نورستان ګڼ غرونه د بیروجو، تختو او نورو قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو ډکتي. چې اوس مهال پکې په زرګونه کسان د معدنو په کیندنه او د کانو په کاروبار بوختي.
مننه چې تر دې دمه را سره وی راپورونه مو د افغانستان او نړۍ اړوند ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دوهمه نیمایي کې د سپورت له ډګره اونیزه خبرونه چمتو ده. په دې خبرونه کې به د افغانستان کرکټ په ننګه په لندن کې د یوې ترسره شوې غونډې په اړه معلومات واورئ. تر څنګ یې د انګلستان کرکټ لوبډل مشر جاس بټلر له افغان لوبډلې سره له لوبو بایکاټ کول نامناسب کار بللی، په دې اړه به واورئ. خو تر دې مخکې چې دا خبرونه تاسو ته نشر شي، پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د جرمني پولیس وایي چې نن یو 28 کلن افغان ځوان د اشافینبورګ ښار په یو پارک کې د چاقو له برید وروسته نیول شوی دی. د دې برید په پایله کې یو ماشوم په ګډون دوه کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. تخار ولایت کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی تاییدوي چې یو چینایي وګړی په دې ولایت کې په وسلوال برید کې وژل شوی دی. په تخار کې د طالبانو د امنیه قوماندانۍ ویان محمد اکبر حقانی وویل چې د لی په نوم چینایي وګړی تیره شپه د دشت قلا ولسوالۍ ته په لاره کې وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ او چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزوا اوتنبایوا د هیواد د اقتصادي ودې او د پراختیایي مرستو د وضعیت په اړه خبرې اترې وکړې. په چین کې د طالبانو سفیر د افغان سوداګرو لپاره د ملاتړ او سانتیاو د زیاتوالي غوښتنه کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبری اژانس له راپور له مخې بلال کریمی د غوښتنه نن د شانګهای د همکارۍ سازمان په پرانیست غونډه کې د خپلې وینا پر مهال وکړه. یو بریدګر په تل ابیب کې څلور تنه د چاقو په گزارونو ټپي کړي دي. د اسرایلو د بیړنۍ حالت اداره وایي چې سه شنبه یو بریدګر څلور کسان یې ټپیان کړي دي. پولیس بریدګر 28 کلن بهرنۍ ترهګر خودلی ویلي دي چې هغه نیول شوی دی. او د سوریې د سار یوه ډله وایي چې د سه شنبه په ورځ د سلواغې په دویمه نیټه د سوریې په حماس ښار کې شپږ تنه وژل شوي دي.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنغ د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، بختیار ساحل مو یو ور بیا د لوبو له میدانه په ونیزي سپورتي خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان د کرکټ په ننګه په لندن کې د وی تر سره شوې غونډې معلومات درته لرو. د انګلستان کرکټ لوبډل مشر جاس بټلر له افغان لوبډلې سره له لوبو بایکاټ کول مناسب کار بللی دی. د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډلې ځینې غړي هم د نارینه او د لوبډلې په تړاو څرګندونې کړې دي. هندوستان اتلانو جام ته لوبډله اعلان کړه خو پاکستان لا هم نه دی اعلان کړی. او یو افغان په لومړي ځل په برتانیا کې د یو کلب کپتان ټاکل شوی دی. په خبرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته. پہلی په لندن کې د افغان کرکټ په ننګ له شوې غونډې کوو. د انګلستان په پلازمین لندن کې د جنوري په 19 نیټه د لسګونو افغانانو په ګډون د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په ملاتړ غونډه ترسره شوه چې ګډونوالو په خپل ویناو کې کرکټ د افغان ولس د هویت او ملي ارزښتونو د ساتلو یوازینۍ وسیله وبلله. دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې څو ورځې وړاندې د برتانیا پارلمان تر 1600 غړي او د یو لیک له لارې د انګلستان او ویلز د کرکټ بورډ غوښتي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له لوري د ښځو او نجونو پر وړاندې د لګل شویو بندیزونو په خاطر د اتلانو په جام کې له افغانستان سره سیالي نه کوي. د جوړه شوې غونډې ګډونوالو د افغانستان ولسي جرګې پخوانی وکیل شکریه بارکزی په خپلو څرګندونو کې وویل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اوس په نړیوال دریز د خپل ولس د ملي ارزښتونو د ساتلو هویت استازولي کوي او نړیوال د یوازینۍ خوښي له افغانانو نه اخلي. اغلی بارکزی زیاته کړه،
زه دې تعجب نه کوم چې زموږ کرکټ ټیم سره دومره حساسیت دي، ځکه زه بلد یم، د هغوی درد سره بلد یم، د هغوی زحماتو باندې بلد یم، او دا چې دوی څنګه نن دغه سټیج ته ورسېدل زه بلد یم. زما به هیر نه شي، زما د سیاسي کار په وخت کې چې د خلکو استازیتوب مې کاوه، ځینې خلک فکر کاوه چې دا د یو بل ملک نه راغلی ټیم دی. آفرین دي شي په دغه قهرمانانو باندې چې نن د ستارو په شان تي ځلیږي از موږ درې رنګي بیرغ لري او زموږ ملي سرود سره. تاسو ته نه تنها یوازې خوشحالي را په برخه کوي، بلکې زموږ هویت یې ساتلی دی. تاسو پوهیږئ د یو ملت هویت څومره مهم دی؟ په هیڅ عنوان باندې فکر مه کوئ چې دا کرکټران کوم قوم باندې دی، کوم ژبې باندې دی، کوم سمت باندې دی. دا د افغانستان ملي هویت تمثیل دی. که زموږ کرکټ ټیم دی، که زموږ فوټبال دی، که زموږ اتلان په المپیک کې دی، که زموږ تکواندو کاران دی، که زموږ فری فایټران دی، هر یو د افغانستان د برخې د خاورې د ملي هویت او ارزښتونو ساتلو لپاره هلې ځلې کوي.
دغه راز د غونډې ویناوالو ژمنه وکړه چې د افغان کرکټ د بقا لپاره خپله مبارزه همدلته نه ختموي، بلکې له هرې ممکنه لارې به استفاده کوي چې په نړۍ کې هیڅوک بیا د افغان کرکټ د بندیز فکر ونه کړي. د دغې غونډې یو تن سنبالونکي محمد ابراهیم غفوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې ناستې هدف دا دی چې څنګه وکولی شي خپلې ملي ګټې وساتي. هغه زیاته کړه
موږ اصل هدف د دې پروګرام دغلته مسافله چې د افغانستان مشت افغانو هم دي په اروپا کې دي، اصل هدف منګه د پروګرام او منګه خپل ملي منافع څنګه وکړي چې وساتو. موږ خپل ملي منافع ته به ترجیح ورکړو. رژیمونه په افغانستان کې ډېر زیږي، اما موږ هغه مطرح نه دی. موږ مطرح خپل ملي منافع چې باید څنګه قوي او قایم وساتو. جمهوریت لاړ، استعمارات راغی، ولې زمونږ ملي منافع ماجرا کرکټ ټیم زمونږ یوازینی ټیم دی چې د افغانستان کمال بیرغ یې په هر دنیا موږ غوره کړو. زموږ ملي منافع دي چې موږ یې ژوندی ساتو. نه باید موږ افغانان سره توپیر وو، توپیر چلند پیدا کړو. موږ دغه غونډه چې راغلې ده راغوښتلې مې ده د اروپا څخه د خپل برطانیه میشت افغانان راټول شوي دي. د ملي منافع د برطانیې حکومت او پارلمان پر وړاندې د هغوی څخه موږ خپل استقامت او قوت ترلاسه کړو.
د یادې غونډې د پریکړه لیک په مادو کې لیکل شوي وو چې د برطانیې د پارلمان غړي به په دې پوهوي چې د افغانستان پر کرکټ بندیز لګول د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت دریز نشي بدلولی، خو دا بندیز به د ټولنې ډیری ځوانان له سالمو رقابتونو محروم کړي. دغه راز په پریکړه لیک کې دا هم وویل شول چې د افغانستان کرکټ هیڅکله د طالبانو استازیتوب نه دی کړی او نه هم د کرکټ په حکومتونو پورې تړاو لري. د دوی په باور کرکټ د ولس لاسته راوړنه او لوبه ده او دوی به یې په کلکه دفاع کوي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
همدې موضوع ته تم کیږو. د افغانستان د نارینه و کرکټ له لوبډلې سره د پریکون پر وړاندې لسګونو افغانانو د برطانیې د پارلمان مخې ته د جنوري په 14 نیټه یو لارون هم ترسره کړی و. دغو لارینوالو په خپلو شعارونو کې کرکټ د افغانانو اوسنۍ یوازینۍ خوښي بللې ده. لارین کوونکو ویل چې د کرکټ په لوبډلې بندیز لګول به په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه کم نه کړي، خو د نارینه و یو پراخ قشر به چې اوس یو ډول له کرکټ سره تړلی دي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د دغې لارون یو تن ګډونوالې ډیوه پتنګ په خپلو خبرو کې وویل
د یو افغان میرمنې په صفات باندې زه درته راغلی یم چې د انګلستان پارلمان او هغه غړیو ته یا هغه افغانانو ته چې واقعیت د افغانستان په ملي ګټو باندې نه دي خبر، هغوی ته دغه اواز ورته اوچت کړو موږ چې ورته بیا یو بندیز په بل بندیز باندې موږ تاسو نشو کولی د بین یوزو. که چېرته واقعیت هغه کسان غواړي چې د افغانستان د میرمنو سره کومک وکړي او غواړي چې بدلون رامنځته شي، دا موږ تاسو نشو کولی په یو وحشت په بل وحشت باندې بدل کړو. نن ورځ که چېرته پارلمان او یا هغه افغانان چې غواړي بندیز کرکټ باندې راولي، زما د پاره د هغوی او د طالبانو فرق نشته دی. طالبان نن ورځ په نجونو باندې بندیز لګولی دی چې نجونې نشي کولی تعلیم وکړي، او د پارلمان غړي راپورته شوي دي موږ په سپورت باندې غواړو بندیز ولګوو. استرالیا هم دغه کار وکړله. استرالیا د افغانستان د ټیم سره لوبه ونه کړله. آیا د طالبانو په فکري په ذهنیت کې کوم بدلون راغی؟ آیا زموږ تاسو نجونې وشکړئ چې مکتوبونه ته راوړي شي؟ بالکل نه. نو زه فکر کوم چې دلته فشار باید بدل شي چې موږ تاسو د کومې وسیلې نه غواړو چې استفاده وکړو تر څو موږ تاسو خپل هدف ته ورسیږو. که چېرته د اروپایي هېوادونو یا هغه د افغانانو مشرانو وقتنه یا ادب دوی چې د انجونو مکتوبونه راخلاشي نو زه فکر کوم چې دوی واقعت په غلط لار باندې روان دي د کرکټ په بندیز باندې زه تاسو بیا یم چې د افغانستان انجونې مکتوبونه تنه شتلای د طالبانو په ذهنیت کې بدلون نه رامنځته کیږي نو زه فکر کوم چې دلته موږ تاسو غلط شکل باندې روان یست او خصوصا هغه افغانان چې واقعت دغه خبرو تلمن وهي وګوي سر په سر د افغانستان ګټه ته هیڅ وخت پام نه کړی همیشه د جنگ سالارانو طرف نیولای همیشه د افغانستان د بربادی او د وینې تویولو د حق خبرو باندې دوی همیشه تمرکز کړی دی نو زه فکر کوم چې دلته هغه شمیر افغانان چې نن راټول شوی دي واقعت ملی افغانان دي همیشه ملی دریځ کړی دی نو موږ د خپل اتلانو سره د خپل افغانانو د څنګ سره دریدل استو او د افغان میرمنې په صفات باندې که چیرته څو غوړي چې زما د حق نه دفاع وکړي دوی نشي کولای چې په بدل کې د موږ تاسو د اتلانو د زحمت او د دوی د همت نه استفاده وکړي
د غلارون کوونکو په ورته وخت کې د کرکټ پر وړاندې د نړیوالو بندیزونو د مخالفت ترڅنګ په افغانستان کې د خزو د خودځیو د پرانستې او نورو حقوقو د ورکړې غوښتنه هم کوله د لارین یو تن ګډونوال قمر زمان جبارخیل وویل چې پر افغان کرکټ بندیز په افغانستان کې روانې ستونزې نه شي حلولی بلکې لا یې زیاتوي د نوموړي په وینا
راغلو د برېټانیا پارلمان مخې ته نن دغه د کرکټ ځینې اشخاص راجګ شوي دي د افغانستان ملي کرکټ ټیم باندې دغه رقم ته الزامونه لګي ځینې د منګه پلایران چې دي هغه د طالبانو ځینې کسانو سره اکسونه باسي او دوی په ترهګري په هغه لیست کې ورته راشي او دوی باندې غا کوي چې د منګه د افغانستان د ملي کرکټ ټیم سره د بایکاټ وکړي دا صحیح خبره نه ده که چېرته خبره د جنکو د تعلیم وي خو د هغې لپاره نورې حل لارې شته ده همغه حل لارو پس وګرځيږي دغه رقم ته اقدام یا دغه رقم ته کارونه چې دوی کوي دا یوازې د منګه غد ملي ارزښتونه ګلمن زوري دا یوازې دوی د تعلیم ضد کسان نه دي دا دوی نور خپل شخصي هدف لري او د دې هدف لپاره منګه دوی ته هیڅ وخت اجازه نه ورکو نو نن کوم دلته د برېټانیا پارلمان مخترا غليو اندغه سبا نور ګامونه هم اخلو چې دوی دغه کوم لارې چې دي دغه کوم کارونه چې کوم سپریکلیک دوی ته ورريږي دوی پکې ناکام راول منګه هم کوشش کوو د برېټانیا پارلمان کې اننا انسايد دغه ګلوبي
تکل شوې ده چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي سیالۍ د راتلونکي فبروري میاشتې په 12مه نیټه د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتوب د اتو هیوادونو په ګډون پیل شي چې افغانستان به پکې خپلې ګروپي سیالۍ له استرالیا، سویلي افریقا او انګلستان سره ترسره کړي
د اتحاد اورانی
د بیلار ملګری سره ناسم بس یو ورځ لوانې پانه چې بل د سیګریټ باندې وای وه له سیګریټ انځه قره قره چر څه خدمت شي شي ته خدمت
د ځان نه چې وړي کې مي کمزور مي هغه مسله شو مهاله چې نشي ګر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چر احتیاط هم لري
احتیاط مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي
بلور ته د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر جاس بټلر په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي دي د اتلانو یا چمپیونز ټرافي په جام کې له افغانستان سره له لوبې انکار کول سملار نه ده دا سیالي چې د فبروري په 28مه نیټه د پاکستان په لاهور ښار کې ترسره کیدونکې ده په وروستیو څو اونیو کې پر وړاندې د سیاسیونو لخوا ډېرې ناندرۍ روانې دي د برېټانیا د کارګر ګوند لخوا د پارلمان غړې تونیا انتونیازی د یو لیک للارې چې د پارلمان یو سل شپېته نور غړو هم لاسلیک کړی وو د انګلستان او ویلز له کرکټ بورډ وغوښتل چې د طالبانو حکومت له لوري له ښځو او نجونو سره د ناوړه چلند په وړاندې غبرګون وښیي او له افغان ملي لوبډلې سره د سیالي نه کوي د انګلستان د کرکټ ملي لوبډله چې اوس مهال په هندوستان کې د جنوري په 28مه نیټه له یاد هیواد سره د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي لوبډل مشر جاس بټلر په کلکته کې د خبریالانو په ځواب کې ویلي دي چې دوی به د خپلې لوبډلې د بشرتابه په لارښوونه عمل کوي او له افغانستان سره پلان شوي لوبه به ترسره شي ښاغلي بټلر ویلي دي چې د لوبغاړي او یا لوبډل مشر په توګه په دې تړاو د انګلستان او ویلز کرکټ له مشرانو سره غږېدلی او له هر څه خبر دی خو په باور یې له لوبو بایکاټ کول مناسب کار نه دی د ولیده چې د انګلستان کرکټ بورډ هم د خپلو سیاسینو خبرو ته درد جواب ویل دی او د سیالۍ په کولو ټینګار کړی دی د غراز د کرکټ مشهور ویب سایټ کرکټ فو په یو تازه رپورت کې ویل دي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خزینه لوبغاړو فیروزه امیری او بنفشه هاشمی ویلی دی چی دا افغانستان دا کرکت ملی لوبډله اوس مهال په خ پوزیشن کې ده او لخپل نړیوال دریز نه په استفادې سره کولای شي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د خزینه لوبډلې د جوړښت په تړاو هم خپل غږ پورته کړي او په افغانستان کې د اوسني روان وضعیت په هکله هم خبرې وکړي. د کرکټ فو د معلوماتو پر اساس فیروزه میری او بنفشه هاشمی چې د طالبانو د حکومت پر اتک سره یې افغانستان پریښود او اوس په استرالیا کې ژوند کوي غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د کرکټ د نارینهو لوبډله باید په نړیوالو سټیجونو او دریزونو کې د افغان خزینه لوبډلې د جوړښت په تړاو خبرې وکړي. د اغلی امیری له قوله لیکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ډېرې هیلې راوړې دي. د نوموړې په باور چې دغه لوبډله د دوی لپاره د رول ماډل حیثیت لري او دی هم ویلی دی چې زه دا نشم ویلی چې یو دا نه غواړم چې ووایم چې زه د یادې لوبډلې ملاتړ نه کوم بلکې زه اوس هم ملاتړ کوم خو له دغو لوبغاړو زما هیله دا ده چې په نړیوال سټیج دی د افغانستان د خزینه لوبډلې د لوبو ملاتړ ته دوام ورکړي. همدارنګه د اغلی بنفشي له قوله لیکل شوی دی کله چې د افغانستان د نارینه لوبډله په نړیوالو سیالیو کې ویني او دا د لوبو کولو اجازه نه لري دا ورته زړه بوګنوونکی او زړه ماتوونکی ده. د بنفشي په قول دا هم ویل شوی دی چې د افغانستان ګڼ شمېر ښځې غواړي چې کرکټ وکړي خو د طالبانو حکومت یې له لوبو منع کوي. کرکټ کې تمکی ګو یو افغان په لومړي ځل د انګلستان د کلب کچې سیالیو لوبډل مشر ټاکل شوی دی. د افغانستان د بغلان ولایت اوسیدونکی همدرجان تیموري چې اوس د انګلستان په پلازمینه لندن کې میشته د ځایي ملهل ویلج دویمې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ملهل ویلج کرکټ کلب له تیرو 150 کلونو راهیسې فعالیت کوي چې په لومړي ځل یو افغان د دویم کلب لوبډل مشر ټاکل شوی دی. د ښاغلي تیموري په وینا هغه ته د کلب له اوسله دوه دیرش غړیو څخه اتیا کسانو رایه ورکړې ده چې خپل سریلنکایي سیال څخه یې د شپېتو رایو په تفاوت مقابله ګټلې ده. د نوموړي په وینا د لوبډل مشرۍ دا فرصت ورکړی دی چې انګلستان ته د نویو راغلیو افغان کډوالو هغو ځوانانو ته د لوبو زمینه سازي وکړي چې له کرکټ سره مینه لري. دغه راز همدرجان تیموري په خپل لوبډل مشرۍ یوازې یو امتیاز نه ګڼي بلکې وایي چې له دې لارې به د دې فرصت هم ترلاسه کړي چې د افغانستان د کرکټ یو روښانه انځور د خپل کلب او نورو کلبونو لوبغاړو ته وړاندې کړي. هغه وړاندې وایي
زه د ملهل ویلج کرکټ کلب سره چې د لندن په شمال ختیځ کې واقع دی د 2021 څخه د اټیکینګ بالر په حیث لوبیږم. په دې کلب کې اکثریت انګلیسان دي، هندیان دي، پاکستانیان دي، بنګالیان دي، نیپالیان دي، آسټریلین دي، افریقان دي او همدارنګه د نورو ملکونو اتباع لوبیږي. خو زه خوښ یم چې 2025 کال دپاره د کپتانۍ ټاکنې وې او ټاکنو کې زموږ دوه نفره کاندید وو چې زه وم او بل زما سرلنکایي سیال و چې الحمدلله ما په واضح اکثریت څخه دغه څخه دا ټاکنې وګټلې. دا د دې خبرې ثبوت دی چې په افغانانو کې د مشرۍ جوهر شته، فقط اعتماد په نفس پکار دی او الحمدلله افغانان د دې قابلیت لري د شي مشرۍ وکړي او شي په مخ بوزي. او همدارنګه دا د دې خبرې ښکارندوی ده چې د افغانستان کرکټ او د افغانانو کرکټ بالخصوص په خارج کې دا ډېر په مخ تللی دی او د دې مقابل کې چې کم خنډونه دي او کوم مشکلات ان شاء الله همدغه کرکټ د لوري د کرکټ د مینوال د لوري د لوبغاړو د لوري به ان شاء الله همدغه مشکلات هم رفع کیږي.
د ویلو د چې اوس مهال په لزګونه افغان ځوانان د برتانیا په بیلابیلو کلبونو کې کرکټ کوي چې یو شمېر د انګلستان مهم لوبډلو ته هم رسیدلی دي.
ورزش مو له ایتیاط لري ساتي.
د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې تمکیګو فضل حق فاروقی او اربیا په نړیوال شلوریز لیګ کې خزلېدلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې کڼلاسې چټک توپ اچوونکی فضل حق فاروقی د جنوري په 19 نیټه د عربي متحده اماراتو انټرنیشنل شلوریز لیګ کې خطو پچونه کړې ده. نو موري شه د مای امارات په لوبډلې کې لوبيږي په څلور اورونو کې څلور شمنډي ورکړي او څلور لوبغاړي وسوځول. خاغلی فاروقی اوس مهال د نړیوال شلوریز لیګ د توپ اچوونکو په قطار کې لومړی نیک لیک نیولې ده. په پینځو سیالیو کې 12 لوبغاړي سوځولې دي. نوموړي تر دې وړاندې هم په یوه لوبه کې 15 لوبغاړي سوځولي وو. په یاده لوبډله کې له فاروقي سره د نور افغان لوبغاړي وقار سلام خیر او محمد غزنفر هم لوبه کوي. د ولید چې اوس مهال ګڼ شمېر افغان لوبغاړي په دریو مهمو سوداګریزو لیګونو کې لوبېږي چې ټولو تر دې دمه ښې لوبې کړې دي. د چمپیونز ٹرافی یا اتلانو جام په تړاو بل خبر دا ده چې د هندستان د کرکټ بورډ ادارې هم د اتلانو جام ته خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د جنوري په 13 نیټه د هند کرکټ بورډ ویلي دی چې روهیت شرما به د اتلانو په جام کې د یاد هیواد لوبډل مشروي. په اعلان شوې لوبډله کې روهیت شرما، شبمن گل، یشسوی جایسوال، ویراٹ کوهلی، شریس آئر، کیل راہل، رشب پانت، ہاردک پانڈیا، روہندر جدیجا، اکشر پٹیل، واشنگٹن سندر، کلدیپ یادو، جسپریت بمراہ، محمد شامی او ارشدیپ سنگھ شامل دي. د هند لوبډله د اتلانو جام په الف ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او بنگلاديش سره په عربي متحده اماراتو کې سیالي کوي. تر دې دمه د افغانستان په ګډون هندستان، آسترالیا، سویلي افریقا، انګلستان، نیوزیلند او بنگلاديش اتلانو جام ته خپلې لوبډلې اعلان کړې دي، خو پاکستان تر دې دمه لا لوبډله نه ده اعلان کړې. د ولید چې د اتلانو جام سیالۍ به د فبروري 15 نیټه پیل شي.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړو هغه زور نه نشي وبکو.
چارج نه وروسته اعصاب مې لږ خراب شو او سلام یې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
اوس د فوټبال ډګر د هرات ولایت اړوند اټک انرژي د فوټبال مخکخ کلب منحل شوی دی. د هرات ولایت اړوند اټک انرژي کلب مشرانو د جنوري 15 نیټه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې دغه کلب به نور د افغانستان په فوټبال کې ونه لوبیږي. دیت کلب مسولینو ادعا کړې ده چې د افغانستان فوټبال غوره لیګ په څلورم پړاو کې ملګرتیاوې پالل شوې دي او دې چارې اړ کړل چې خپل کلب ختم کړي. دوی دا هم وایي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون دغه موضوعات نه دي څېړلي. د افغانستان فوټبال غوره لیګ په څلورم پړاو کې د اټک انرژي کلب 28 امتیاز لرل او له ابو مسلم فرا سره مساوي وو، خو د ګولونو شمېر یې له ابو مسلم فرا کم و چې دویم مقام ته ورسېدل. داسې بریښي چې د افغانستان فوټبال اتلانو لیګ په ترڅ کې د ابو مسلم فرا او عدالت فرا سیالي چې 8-0 پر وړاندې ابو مسلم ګټلې وه د اټک انرژي لوبډلې مسؤلین شکمن کړي دي. دغه راز د یاد لیک په وروستۍ اونۍ کې د خدیم اف سي لوبډله له اټک انرژي سره لوبې ته حاضر نه شوه چې دې چارې هم د یاد کلب مسؤلین خپه کړي دي. د خدیم اف سي لوبډله بیا د افغانستان فوټبال فدراسیون له لورې له شپږ کلن بندي سره مخ شوه. د اټک انرژي فوټبال کلب له تیرو 8 کلونو راهیسې په هرات ولایت کې فعالیت درلود چې 4 ځله د افغانستان اتلانو په لیګ کې ګډون درلود او 2 ځله یې د یاد لیګ اتلولي ګټلې ده. اوس د آزادو سیالیو له ډګر خبر دا ده چې اسلام مخاچوف خپل برازیلی سیال ته د لوبې په لومړي پړاو کې ماتې ورکړه. د آزادو مبارزو لوبغاړي اسلام مخاچوف چې د روسیې اړوند داغستان اوسېدونکی دی د جنوري 15 نیټه خپل برازیلی سیال رناټو مویاکانو ته ماتې ورکړې ده. دغه سیالي چې د یو اف سی سازمان د 311 دورې اړوند وه د امریکا په کالیفورنیا کې ترسره شوه چې اسلام مخاچوف وکړای شول د لوبې په لومړي پړاو کې خپل سیال مویاکانو ته ماتې ورکړي او د 3 ځل لپاره په 20 کیلوګرام وزن کې د تلولې له کمربند دفاع وکړي. په پلان کې و چې دا سیالي د اسلام مخاچوف او د ارمنستاني لوبغاړي تسوکیان ترمنځ ترسره شي، خو د لوبې له نیټې یوه ورځ وړاندې د نوموړي د نه حاضرېدو له امله برازیلی مکایانو لوبې ته تیاری وښوده. همدارنګه په دې ورځ د داغستان بل لوبغاړي نور مکمدوف له ګرجستاني سیال ماتې خوړلې ده. اوس د افغانستان له کورنیو سیالیو درته خبرونه وړاندې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له لوري د دویمه درجه ولایتي سیالیو لړۍ لا هم روانه ده. دغه سیالۍ چې د وزیر محمد اکبر خان تر نامه لاندې ترسره کیږي په 4 ولایتونو کې جریان لري. ننګرهار، کونړ، کندهار او خوست د دې سیالیو کوربتوب کوي. د دې سیالیو د یو پړاو لوبې بشپړې شوې دي چې په الف گروپ کی د فاریاب لوبډلې وکړه شول چې له ننګرهار، بلخ، سمنګان او کابل بی څخه ټولې لوبې وګټي او د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. په بی گروپ کې بیا د بندمیر لوبډلې وکړې شول چې لوګر، بدخشان، کونړ او جوزجان ته په ماتې ورکولو سره لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. همدارنګه په سی گروپ کې د کابل الف لوبډلې زابل، کندهار، میدان وردګ او روزګان ته ماتې ورکړې ده، او په ډی گروپ کې بیا میسینک، ریژن، غزنی، کابل سی، امو ریژن او تخار لوبډلو ته په ماتې ورکولو سره د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار موندلې ده. د یادو سیالیو په ترڅ کې د ننګرهار لوبډلې لوبغاړي بارکزین یاسری تر ټولو ډېرې منډې کړې دي چې په څلورو پاړیو کې 322 منډې کړې وې او دوه سلیزې وهلې وې. اعجاز الحق چې د کونړ لوبډلې لپاره لوبېده بیا په څلورو سیالیو کې 322 منډې کړې وې، هغه هم دوه سلیزې وهلې وې. ظفر الوزی هم په څلورو سیالیو کې 346 منډې کړې وې او دوه سلیزې وهلې وې، هغه هم د بلخ په لوبډله کې لوبېده. د توپ اچونکو په قطار کې بیا د بندیمیر لوبغاړی نومان تر ټولو مخکې و چې په څلورو پاڼیو کې 14 لوبغاړي سوځولي وو. د میسینک سمی مبارز بیا په څلورو لوبو کې 11 لوبغاړي سوځولي وو، او خلیل محمد چې د قندار لپاره لوبېده په څلورو لوبو کې 10 لوبغاړي سوځولي. همدارنګه د دویمه درجه ولایتي سیالیو په ترڅ کې اوس مهال د نورو ګروپونو سیالۍ روانې دي چې په دې ګروپونو کې ننګرهار ب، کاپیسا، بوست ریژن، پکتیا، خوست الف، بغلان، سپینغر ریژن او هرات سره سیالی کوي. د ورده چې د دې سیالیو مخکښې لوبډلې به د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو پړاو ته لاره پیدا کړي چې دغه سیالۍ به هم په نږدې راتلونکي کې پیل شي. وروسته خبر مو دا ده چې د انګلستان ملي لوبډلې هندوستان ته سفر کړی او هلته یې له یاد هیواد سره لومړی د شلوریزو سیالیو لوبلړې پیل کړې ده. ټاکل شوې ده چې د شلوریزو سیالیو لومړۍ لوبه د جنوري په 22 نیټه په کلکته کې ترسره شي. دغه راز دواړه لوبډلې په دویمه شلوریزه سیالي د جنوري په 25 په چینای او دریمه د پاتویشتمه په راجکوت، څلورمه د جنوري په 1.5 په پونه او وروستۍ بیا د فبروري په 2 نیټه په وانکیډي لوبغالي کې ترسره کړي. دغه راز دواړه لوبډلې په درې ورځنۍ سیالۍ هم د فبروري په 6, 9, او 12 نیټه په ناګپور، کټک او احمدآباد لوبغالو کې ولوبوي. د ورده چې تر یادې لوبلړې وروسته به د اتلانو جام سیالۍ پیل شي.
پا ورزش کولو ل نشئ موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زمونږ د دې ونی د سپورتس خبرونه هم دومره و پای ته رسیږي. تر بیا او یوې بلې ونی مو په لوی لاس پارو. خو وخت
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
خنڑو جنگلو خوڑو زامن دا وطن یو غیبی رخ میں خوب کی پوچھتے واڑا چشائے واڑے وائم دی دندا دے واڑم بل دی دندا وطن تم دا گل دا چھٹا